د ماسپښین دوه بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو زه احمد شیبر کوربم تخنیکی چاري شمشاد صدران مختوړی السلام علیکم په دې خبرونه کې چې په منځنۍ صفه 12.5 په افغانستان کې خبري شي او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 ولې شي تر خبرونو وروسته د سوریې مسله څارو چې امریکا نن سهار پر دغه هیواد د توغندیو برید وکړ او روسیې عکس العمل څرګند کړ د افغانستان په اړه ګڼ مطالب لرو خو خبرونه فرشته جلال زیا وروي
افغانستان ولسمشر نن په سنگاپور کې د یو د هغه هیواد په ملي پوهنتون کې وینا کوي د افغانستان د کندهار د امنیت ریاست وایي چې اته تنه ترهګر نیولې دي د روسي حکومت وایي پر سوریه د امریکا د نننۍ حمله په جواب کې د امریکا سره هغه موافقه ځنډوي چې د هوایي پیښو د مخنیوي لپاره شوی وو او د امریکا متحده ایالاتو د سوریه د اتلب ولایت په خنشیخون سیمه کې د کیمیاوي حمله په جواب کې نن سهار وختي پر سوریه د کروز مزایلو حمله وکړه پورا خبر نو وبري د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په سنگاپور کې د یو د نورو کارونو ترڅنګ به د سنگاپور په ملي په هنتون کې وینا کوي شغل غنی بیګاله انډونیزیا سنگاپور ته ولان د ارک خبر پانه وای چې شغل غنی به سنگاپور ته په دې سفر کې د حقیقت ولسمشر صدر اعظم یو شمیر لوی سوداګر او پنګوال او د حقیقت د مسکن او پرختیا ادارې له چارواکو سره خبري وکړي د جمهور رئیس غنی د مطبوعاتي دفتر وایاند د واخان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل چې سنگاپور له اداري فساد سره د بریالي مبارزې لامل افغانستان ته مهم دی
سنگاپور په دې خاطر زموږ لپاره مهم دی چې هغه د اداري فساد په وړاندې د مبارزې یو ډېر ښه تجربه لري همدارنګه د تخنیک او په تخنیکي زده کړو کې ډېر فرصتونه د افغانانو لپاره ته مهیا کېدلی شي
دا د لوی ختیځ هیوادونو او استرالیا ته د ولسمشر غنی د سفر وروستۍ برخه ده د بشري مرستو د هماهنګۍ په برخه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان د ځانګړي استازي مرستیال توبي لنزر پرن په ننګرهار کې هغه کورنۍ وکړه چې له پاکستانه راستنی شوې دي هغه پرون په ننګرهار کې وویل چې بیرته ستنو شو افغانانو ته د تعلیمي مرکزونو او سرپناه جوړولو لپاره د افغانستان له حکومت سره همکاري کوي توبي لنزر وویل افغانان باید پوه شي چې افغانستان کې فرصتونه شته
And they took the very difficult decision to leave Pakistan. It was difficult for him to continue working.
د کډوالو لپاره دا تصمیم ډیر سخت و چې پاکستان پریک دی او هوا تراشي او دا هم ورته ډیره سخت و چې هلته خپل ژوند ته دوام ورکړي. بل اخر دوی تصمیم ونیو چې خپل هوا تراشي او خپل عادي ژوند سره پیل کړي. او زه ډیره زیاته لیوالتیا لرم چې په دې برخه کې افغان چارواکو سره نږدې نه همکاري وکړم ترڅو د دوی ماشومان وکول شي چې تعلیم ته لاړ شي او سرپناه پیدا کړي. دا هغه مهم ننګونې دي چې دوی ورسره مخامخ دي. موږ باید دوی ته ډاډ ورکړو چې افغانستان نه یوازې د
to help ensure that Afghanistan has not only a safer today but also a brighter
له پاکستان د افغان کډوالو د طالبانو ستنیدو بهیر تیرونی بیا پیل شو د کندهار د ملي امنیت ریاست نن وویل چې اته تنه ترهګر نیولې دي د کندهار د ملي امنیت ریاست په خبر پاڼه کې د کسانو نومونه خبر شوی او وایي چې د کسانو د ولایت په بیلابیلو سیمو کې په تروریستي فعالیتونو کې لاس درلود د خبر پاڼې په حواله هغوی به د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله کولې ماینونه یې شودل او پر افغان امنیتي ځواکونو یې وستبال بریتونه کول په لغمان کې چارواکي وایي د امنیتي ځواکونو او وسلوالو په ورستۍ نشته کې لشتلژه 15 تنه وسلوال وژل شوي او 4 تنه زخمیان دي د لغمان ولایت د خبر پاڼې په حواله د هغه ولایت په مرکز محترلام او شاوخوا سیمو کې د الماس په نوم عملیات روان دي په دې عملیاتو کې د وسلوالو یو پیژندل شوی قومندان مارشالای هم وژل شوی دی د خبر پاڼې په حواله 4 وسلوال نیول شوی دي په خبر پاڼه کې راغلي چې پیګا په وسلوال نشته کې 3 عسكر هم زخمیان دي وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه ویلي او د جرمنی خبری آژانس وایي هغه شپږ سپین زمری چې د کندهار سرحدي ځواکونو له پاکستان سره پول ته نږدې موندلی وو د کابل په ژوبڼ کې ځای پر ځای کیږي د کابل ژوبڼ مشر عزیز ګل ساقب نن د جرمنی خبری آژانس ته وویل چې 4 زمریان لا مخکې له د کابل ژوبڼ ته رسیدلي او په ژوبڼ کې د زمرو لپاره په ځانګړو خونو کې ځای پر ځای شوي دي ساقب ویلي چې 2 زمری لا هم د کندهار له پولیسو سره دي خو ډېر ژر به کابل ته ولېږدول سي ازادي د امریکا متحده ایالاتو د سوریه د ادلب ولایت په خنشيخون سیمه کې د کیمیاوي حمله په جواب کې چپړی د بشار الاسد پر حکومت ورچول سوی نن سهار وختي په سوریه کې وهوایي اډه په کروز مزایل وویشته. دا په وروستیو شپږو کلونو کې چې په سوریه کې کورنۍ جګړه روانه ده، اول وار دی چې د امریکا حکومت پر سوریه په مستقیم ډول راکټي حمله کوي او د امریکا د جمهور رئیس په توګه د کار له پیل راهیسې د ولسمشر ډونالد ټرمپ لومړی پوځي امر دی. د روسیې حکومت پر سوریه د امریکا د نننې حمله په جواب کې له متحدو ایالاتو سره هغه موافقه ځنډولې چې پر سوریه د هوایی پیښو د مخنیوي لپاره شوې وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې د دې خبرې ترڅنګ د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه وکړه چې د وضعیت په اړه بیړنۍ غونډه وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې امریکا د سوریې په ادلب ولایت کې د کیمیاوي وسلو حمله د داسې هیواد پر ضد چې له نړیوال تروریزم سره جنګیږي د خپل پوځي عمل لپاره پلمه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا نننې حمله د سوریې د خاورې د بشپړتیا پر ضد د تشدد عمل بللی دی. د ایران خبری آژانس اسنا هم نن د هغې هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ویاند بهرام قاسمی په حواله خبر ورکړ چې په سوریه د امریکا د مزایلو حمله خطرناکه او ورانوونکې وه. اسنا خبری آژانس نن د قاسمی په حواله ویلي چې ایران د کیمیاوي وسلو استعمال غندي، خو په عین وخت کې باور لري چې دا خبر د یو اړخیز اقدام لپاره د پلمې په توګه کوه کارول شي پر نړیوالو قوانینو تیری ورانوونکی او خطرناک کار دی. د امریکا او چین ولسمشران ډونالد ټرمپ او شی جن پینګ بنن بیا هم سره وګوري. ولسمشر شی له پرون راهیسې په امریکا کې دی او د امریکا د ولسمشر سره خبرې کوي. دا اول وار دی چې د دواړو هیوادونو ولسمشران سره ګوري. د دې خبر تفصیل به وروسته راسي. د لندن پولیسو نن وویل چې د رومانیا یو وګړي اندریا کریستی چې په لندن کې په وروستۍ تروریستي حمله کې زخمی شوې وه په روغتون کې مړه سوه. اندریا کریستی یو 10 کلنه وه او لندن ته د سیل لپاره تللې وه. هغه د مارچ په 22 نیټه په لندن کې په تروریستي حمله کې زخمی شوې وه. بریتانوي چارواکو ویلي چې حمله کوونکی خالد مسعود د مارچ په 22 نیټه د دغه هیواد د پارلمان ودانۍ ته مخامخ پر ویست منستر پله پر خلکو حمله وکړه او د یو پولیس په ګډون یې 15 تنه ووژل. مسعود هم پولیسو وویشت او ووژل شو. اندریا کریستی د حملې پر وخت ټیمز سیند ته لوېدلې وه او له هغه راهیسې په روغتون کې بستر وه. د هغې کورنۍ ویلي چې هغې بیګا په روغتون کې سا ورکړې ده. د قزاقستان د تیلو او ساختماني شرکت او سی سی د کارګرانو د اتحادیه یو غړی نوربیک قوشقبایف په 2.5 کاله بند محکوم شو. پر قوشقبایف دا حکم د جنوري په میاشت کې د تیلو د شرکتونو د کارګرانو د اعتصاب له امله شوی دی. د استانیوي محکمې نن قوشقبایف غیر قانوني اعتصاب ته د کارګرانو د هڅولو په جرم په زندان محکوم کړ. محکمې همداراز حکم وکړ چې قوشقبایف باید د کارګرانو په اعتصاب کې د تینکو ټریډینګ په نوم شرکت ته د رسیدلي زیان له امله لږ تر لږه 80,000 امریکایي ډالره جریمه ورکړي. نوربیک قوشقبایف د جنوري په میاشت کې چې د او سی سی سلهاو کارګرانو د یوې تجارتي اتحادیې د بندېدو پر ضد په اعتراض کې 2 اونۍ اعتصاب وکړ ونیول شو. دا اعتصاب د یوې سیمه ییزې محکمې له لورې غیر قانوني وپېژندل سو او مخنیوی وشو.
ازادي راډیو په منځنۍ سپدو لښپښنې په ټول افغانستان کې اوري. امریکایي ځواکونو د لومړي ځل لپاره د سوریې خاوره په توغندوی وویشته. روسیې سخت عکس العمل څرګند کړ. موضوع تعقیبوو او مسله مو د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځل استاد نصر الله ستنګزي سره شریکه کړي.
یو پوځي عکس العمل ظرفیتونه زه فکر نه کوم چې روسیه دا فتن په دې مخته کې ولري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځنګړي اساس مرستيال په ننګرهار کې له پاکستان استنو شویو کډوالو ته وویل چې افغانستان روشانه راتلونکی لري. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې افغانستان او پاکستان د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند ناروغي د مخنیوي لپاره هم ژغه شوي.
د ټولو په خلاف هغه خلک چې بار بار د افغانستان او پاکستان په منځ کې تګرا پکې دا هم هغې په دې خاطر ول چې ټول هغه ماشومان سرحد ته خو کې یا کې خو کې هغه په وخت سره خپل واکسین نه واخ.
په خوست کې لزرګون زده کوونکو د کانکور آزموینه اخیستل کیږي.
سکل پول کاندیدان بایومیټریکس وات او اوس هم کله چې پارچی ته دوی کینی دوی به بایومیټریک کیږي د دې لپاره چې د پیواز بل څو ګرانسي.
دا ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو او ازادي رډو ته ساسو را رسیدلی یو شمیر سم سنلول. پر سوریه د امریکا د توغندیو د حملې په اړه روسیا او ایران توند عکس العمل شوولی. د امریکا پوځ نن د سوریه د هغې کیمیاوي حملې په ځواب کې چې ویل کېږي د بشار الاسد رژیم پر ملکیانو کړې ده، د دې هیواد د هوایي ځواکونو پر یوه اډه د لسکونه توغندیو حمله وکړه. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي چې د حملې د امریکا د ملي ګټو لپاره ضروري وي. احمد تکل او نور تفصیل.
روسیه په سوریه کې د امریکا د توغندیو د حملې په وړاندې په غبرګون کې له متحدو ایالاتو سره هغه قرارداد فسخه کړی چې هدف یې د منځني ختیځ په هوا کې د هوایي پیښو مخنیوی او د الوتنو تنظیم دی. د امریکا پوځ نن سهار وختي په سوریه کې پر ملکی وګړو د کیمیاوي وسلو د حملو په ځواب کې د سوریه د هوایي ځواکونو پر اړه د لسګونو کروس توغندیو برید وکړ. روسیه همدارس د سوریه د روان وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروا نن په مسکو کې په یو خبري غونډه کې خبرداري ورکړ چې پر سوریه د امریکا پوځي حمله به د نړۍ وضعیت نور هم کړکیچن کړي. دوی تیره شپه متحدو ایالاتو په ادلب ولایت کې د کیمیاوي وسلو له برید وروسته د رامنځته شوي حالت په پلمه د سوریې پر وسلوالو ځواکونو برید وکړ. امریکا د حقایقو له موندلو پرته د خپل ځواک ننداره وړاندې کړه. دا د هغه هیواد پر ضد پوځي اقدام و چې د نړیوال تروریزم پر ضد جګړه کوي. دا لومړی ځل نه دی چې امریکا د بې پروايي چلند کوي. دا چلند به د نړۍ اوسنۍ ستونزې زیاتې او نړیوال امنیت ته به ګواښ پیښ کړي. له دې مخکې کرملن په یو بیان کې ویلي و چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په سوریه کې د امریکا حمله پر یو خپلواک هیواد تیری او له نړیوالو قوانینو سرغړونه ګڼي. سوریا وایي په دې حمله کې شپږ سرتیري وژل شوي او د دې هیواد په لویدیځ کې هغې هوایي اډې ته چې پنټاګون وایي له هغه ځایه په ادلب ښار کې پر ملکي وګړو د کیمیاوي وسلو برید شوی سخت مالي زیانونه اوښتي دي. روسیه او ایران د سوریې اصلي متحد هیوادونه دي. ایران هم د حمله غندلې ده. یسنا خبری آژانس د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان بهرام قاسمی له قوله لیکلي دي چې پر سوریه د امریکا له لوري د توغندیو حمله ورانوونکې او خطرناکه وه. اسناد خغلی قاسمی له قوله لیکي چې وای تهران دا یو ورخیز اقدام په کلکه غندي او په دې باور دی چې دا کار به په سوریه کې تروریستان نور هم پیاوړي او وضعیت به نور هم کړکیچن کړي. نننۍ حمله په وروستیو شپږو کلونو کې چې د سوریه جګړه پیل شوې د ولسمشر بشار اسد د حکومت په وړاندې د امریکا لومړی مستقیم غبرګون او همدارس د امریکا د ولسمشر په توګه د کار له پیل وروسته د ډونالډ ټرمپ لومړی پوځي حکم دی. ښاغلي ټرمپ له نننۍ حملې وروسته په یوه ټلویزیوني وینا کې د خپل اقدام علت بیان کړ. د وویل نن شپه ما د سوریې پر هغې هوایي اډې د برید امر وکړ چې د کیمیاوي وسلو برید ترې شوی. د امریکا د ملي ګټو لپاره لازمه ده چې د مرګونو کیمیاوي وسلو د کارولو او خپراوي مخه ونیول شي. په دې کې هیڅ شک نشته چې سوریه له ممنوع کیمیاوي وسلو کار اخلي او له دې سره د کیمیاوي وسلو د کنوانسیون په وړاندې خپل مسؤلیتونه تر پښو لاندې کوي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غوښتنې له پامه غورځوي. لدې حمله مخکې روسی ډیپلوماټانو امریکا ته د هر راز مشکوک اقدام په اړه خبرداري ورکړی وو او ویلي وو چې امریکا باید د خپل هر منفي اقدام مسؤلیت په غاړه واخلي. خو پنټاګون وایي چې روسیه ته د حمله په اړه لمخکې خبر ورکړی وو. ترامپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال د منځني ختیځ په کړکیچ کې د امریکا د ښکېل کېدو پر ضد ویناوې کولې. خو د اپریل په څلورمه د سوریې په خان شیخون خارګوټي کې په یوه حمله کې چې ویل کېږي د کیمیاوي ګاز په وسیله شوې د شپږ اتیا کسانو له وژل کېدو وروسته د ټرمپ په دریځ کې ناڅاپي بدلون راغی. له دې حملې وروسته ده وویل چې د وژل شویو ماشومانو د تصویرونو په لیدو سخت خواشینی شوی او دا یې له ټولو معیارونو سرغړونه وبلله.
د احمد تکل پر راپور کې مو واورېدل چې امریکایي ځواکونو په سوریه کې نن سهار یوه پوځي اډه په توغندیو وویشته او روسیې عکس العمل څرګند کړ. د امریکا دا حمله به د منځني ختیځ وضعیت بدل کړي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پنځله استاد نصرالله ستانکزي څخه اورو.
زه فکر کوم چې زما له نظره به دفتن کوم جدي تغییر رانشي. د لپاره چې هم ایران نه غواړي او هم روسیه نه غواړي چې په یو متقابل عمل لاس پوری کی او دغه څلور عمل وکړي چې جنگ تشدید کی. په تلي ډول به ایران او روسیا له خپل ډیپلوماټیکو امکاناتو استفاده وکړي او وبغواړي چې په بینالمللي مراجعو کې دا مسله تر یو مدته پورې ګرم وساتي. اما د یو بالفعل نظامي عکس العمل امکانات کم بینم.
په داسې حال کې چې روسیا عملا په سوریه کې پوځي حضور لري او د ولسمشر بشار اسد له حکومت سره پوځي مرستې کوي، فکر نه کوي چې د امریکا دا اقدام به په یو ډول سره روسیا وپاروي د یو متقابل اقدام لپاره؟
ما ارزو کوم چې مخکې هم چې روسیا به دفتن ونه غواړي چې د دې وضعیت سره مواجه شي، اما په طبیعي ډول به له نورو لارو استفاده وکړي، نوی متحدینو پسې به وګرځي، د خپل نور متحدین به سره لا هم متحد کړي، اما د یو پوځي عکس العمل ظرفیتونه هم زه فکر نه کوم چې روسیه دفتن په دې مقطع کې ولري. د لپاره چې له ناټو سره مناسبات هلته خراب دي، د اوکراین مسله هلته ده، دلته په یو نوې جګړې کې ښکېله، د سوریې په جګړې کې. په هر صورت زه فکر نه کوم چې دفتن داسې اقداماتو تلاش وي چې هغه قهرامیز اقدامات.
روسیه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې، فکر کوي چې نړیوال به د امریکا متحدان او د روسیې متحدان به په دې غونډه کې کچرته جوړ شي، څه عکس العمل وښيي؟
په طبیعي ډول د امنیت شورا تصامیم تاسو درنو اوریدونکو ته معلومه ده چې په نهایت کې د ویټو مسله مطرح کیږي، که هر پریکړه وکړي، که د روسیې په ضد پریکړه وکړي، د امریکې په ضد پریکړه وکړي، په دې مسله کې د امریکې په ضد پریکړه وکړي، خپله امریکا او د امریکې ستراتیژیک متحدین لکه فرانسه او انګلیس به دا ویټو کوي، او چین به په ډېر احتمال سره چې بې طرفه موقف ونیسي، اما روسیا به بیا هم په امنیت شورا کې تنها پاتې شي.
استاد، مخکې تاسو یادونه وکړه چې روسیا شاید فقط اکتفا وکړي په ډیپلوماتیکو چینلونو، لارو چارو او اقداماتو باندې. آیا د دې معنا دا ده چې نننۍ حمله امریکا ته برلاسي ورکوي په سوریه کې له پوځي نظره؟
په هر صورت دا به یو وخت مخکې سره قضاوت وکړي چې امریکایان ته برلاسي ورکوي یا بل چاته، اما یو څه کېدای شي وایي هغه دا ده چې د سوریې او د منځني ختیځ په مجموع کې د منځني ختیځ مسایل به لا هم پسې کړ کې چونکی
روسیا او امریکا په افغانستان کې هم په یو ډول سره په رقابت کې دي، مخصوصا په دې وروستیو کې چې روسیه له طالبانو سره ویل کېږي چې پراخ اړیکې ټینګ کړي. په سوریه کې روان وضعیت به د افغانستان پر وضعیت فکر کوي چې مثبت یا منفي اغیز وکړي؟
په طبیعي ډول موږ تقریبا په یو وچه کې پراته یو، دا ډول د قدرت رقابتونه کېدای شي د موږ په ضرر واوسي. اول دا چې د امریکې په خلاف د سوریې په جګړه کې لا هم پسې ښکېله شي، دا به د ما نه ولري چې دلته به موږ د امریکې توجه لپاره له یو ډول ثانوي حالت ونیسو، اما په مستقیم ډول نه. اما په هر صورت روسیا او ایران به د نویو مزاحمتونو د ایجاد پسې وي، په خصوص دا چې امریکایي پوځیان دلته ستراتیژیک حضور لري، کېدای شي چې څه لاسوهنې د افغانستان په چارو کې وکړي تر څو امریکایانو ته یا خپل دغه نوي ستراتیژیک دښمن ته نوي معضلات په سیمه کې ایجاد کړي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځله استاد نصر الله ستانکزي سره مو د احمد تکل مرکه اوریده.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال په ننګرهار کې له پاکستان سره شویو کډوالو ته وویل چې نننۍ افغانستان روښانه راتلونکی لري او خوندي دی. د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال له سره شویو سره ژمنه وکړه چې له افغان حکومت سره په همکاري به هڅه وکړي چې د دوی د سرپناه او تعلیم د ستونزو په هواري کې کومک وشي او همدارس به کوشش وکړي چې کاري فرصتونه ورته پیدا شي. له جلال آباد د ازادي راډیو خبريال شاه محمود شینواری راپور لري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ماوین توبیلنزر د پنځم می پورز ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال په دې ولایت کې له پاکستان د تازه راستنه شو کډوالو جاج واخیست. نو موري ویل د په دې سفر کې له پاکستان تازه راستنه شو کډوالو سره ولیدل چې په خبرې د تازه راستنیدونکو کډوالو پر وړاندې لوی چیلنج او سنځه د هغوی د عادي ژوند په لیدل دي. د زیاتکړه اکثره کورنۍ چې هوا ته راستنیږي د هغوی لپاره کاری بوختیا، د اولادونو لپاره د تعلیم اسانتیا او د دې سیمې ماحول سره د هغوی بلتیا ته ټولو مهمه ننګونې دي.
And they took the very difficult decision to leave Pakistan. It was difficult for him to continue working.
De kadwal lo para da tasmim dir sakht o che Pakistan prig dio hewa tarashi aw da hamor ta dir sakht aw che hal ta khpal jwan ta dawam mar kri. Bil akhira dui tasmim uni wo che khpal hewa tarashi aw khpal adi jwan sara pel kri. Aw za dir ziyat ali walti alaram che pa de barkha ke afghan charwako sara nigdin hamkari wukram tar to dui mashuman wo kawre shi che talim talar shi aw sarpana paida kri. Da haga muhiminan gawuni di che dui war sara makhamakh di muk ba dui ta dad war kru che Afghanistan na yawazi da amnat la palawa balki da khajwan la para hum munasib de.
Afghanistan has not only a safer today but also a brighter.
نوموړی وای د دې سندو د واره په موخه د ننګرهار ولایت مسولینو سره هم خبرې کړې ترڅو درستنیدونکو کډوال لپاره لازمي اسانتیاوي برابر شي. په ورته وخت کې له پاکستانه تازه رسنی شوی کورنۍ وای اوسنۍ کوم مرسته چې ورسره کیږي د دوی لپاره بسنه نه کوي او دا رنګ له افغان حکومت غواړي چې دوی لپاره د سرپناه سونه اواره کړي.
او موږ دا مشکل لرو چې یو پیسې وي هم کمی شي موږ ته او بالکل موږ دلته راو چې موږ زیاته کې نشته کور نه لرو جنګل نه لرو چا جنګل کې به وار خالی به باندې کې موږ غاړو موږ ته مشکل دار چې موږ پیسې هم سیوا کی او کوم کور چې موږ ته کور جوړ کړه تا کور ته باید کړه تا نور څنګه شو ته موږ
پولیس ورا او خاطه او بچ څو به مندل چې ته به دان نه کا نه به ته کاټ کاټ نه به کاټ کاټ او بس درس وو بالو اصل دا اول د موږ چې دا پرم کړه راوي څو پولیس ګاړه راغی دې چې خدای به موږ ته څو نه وای او خو د موږ روغ تیر شو وخت به تر اوسه نو موږ دې وسه خلی نه ګاړي کې مازور بچې نه سره مې بچې دې څه کون دی او واس هغه بچی دی او به واسه جمع سره دا د شي ما سره کومک شي نه دا به الله بیرمه دي
له پاکستان د افغان کډوالو دراتګ لاړې د څوخ ځن روسه تیره اونې بیا پیل شو چې د مسولینو په خبره خو به د هرې کورنۍ یو غړي ته شاوخوا $300 ورکول کېده خو اوس د دې لپاره چې ټولو کډوالو تمرستې په یو شان ورسیږي د پیسو دغه اندازه ته 200 راټیټه شوې ده
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځنګړي استاذ مرستيال په ننګرهار کې له افغانانو سره چې په ورستیو کې له پاکستان سره شوې د سانتیاو د رامنځته کېدو ژمنه وکړه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د پولیو د لمنځه وړلو لپاره له پاکستاني چارواکو سره د همغږۍ په خاطر غونډه کړې ده د عامه روغتیا وزارت د پولیو یا د ماشومانو د ګزند لمنځه وړلو د پروګرام مسول میوند احمدزی ازادي راډیو ته وویل د پولیو زیاتې پیښې په یو ډول نه یو ډول له پاکستان سره ارتباط لري نو په همدې سبب له دغه هیواد سره د پولیو د کمپاین په اړه همغږي ضروری ده له شغل احمدزی سره زموږ همکار صفی الله ستنگزی مرکه کړې او لومړی له پاکستاني چارواکو سره د همغږي د اړتیا پوښتنه ترې کړې
افغانستان او پاکستان د نړۍ د دریو ملکونو نه دوه ملکونو هغه دي چې په دې کې د پولیو پیښې ثبت کیږي نو کومه د افغانستان د تیرو کلونو پیښو ته وګورو ټولې دغه پیښې چې وي د دیارلس نه دیارلس پیښې په 2014 کال کې دا څه پیښې وي چې د یو لارې نه نه د یو لارې نه د پاکستان سره ارتباط لري او ټولې پیښې په یو ځانګړي ګروپ د خلکو کې رامنځته شوې دي او د هغې د ټولو پیښو علت هغه خلک وو چې بار بار د افغانستان او پاکستان په منځ کې تګ راتګ کوي نو په دې خاطر باندې زمونږ د هماهنګي منځته راوړل په دې خاطر ول تر څو ټول هغه ماشومان په دې سرحد ته خوا کې دي چې دوی خوا کې دي هغه په وخت سره خپل واکسینونه واخلي او د موږ دواړو ملکونو هماهنګي په دې وخت کې ډېره نږدې یعنې دواړه ملکونه په یو ځای وخت کې په یو وخت کې
په کومو سیمو کې تاسو د سرحدي سیمو نمونه یاد کړل په کومو ولایتونو کې دغه پیښه ثبتېږي اوس هم شته تاسو په نظر
البته تقریبا ټولې سرحدي سیمې دي په دې کې لکه په تیر کال کې موږ د پکتیکا په ولایت کې د برمل ولسوالۍ کې پیښه لري د کونړ ولایت په شګل ولسوالۍ کې د خندار او رحمت ولایت کې څلور واړه ولایتونه چې دا د پاکستان سره سرحد لري په همدې شکل باندې کال کې موږ کوم پیښه لرو دا بیا هم د هلمند او د خندار په ولایت کې یو یو پیښه ده او یو بل پیښه ده چې کندوز کې ثبت شوې ده چې بدلختانه د کندوز پیښه هم د پاکستان سره یو ارتباط لري او د روسي د کوچنا دغه برخه ته راغلی و د کندوز همدغه مربوطه ولسوالۍ
دغه پروګرام د تمویل لپاره په حکومت سربیره بهرني مرسته کوونکي او تمویلونکي هم له تاسو سره مرسته کوي که څنګه او څومره تعهد دغه جدید په دې برخه کې افغانستان سره
خوشبختانه د پولیو د منظورونو په وړاندې په تیر څومره کلونو کې هیڅکله هم د مالي منابعو د کمبود د وجې نه د مشکل سره مخ شوی نه دی یعنی د مالی منابعونه د موږ د نړیوال ادارو پورا همکاري لرو په دې کې د جرمني حکومت د جاپان حکومت د نورو زیات ادارې د زموږ سره په دې برخه کې ډېر زیات کومک کوي د مالی منابعونه موږ د کوم خاص مشکل سره هم نه یو مواجه سي نه ان شاء الله په سږ کال او په راتلونکو څو کلونو کې مواجه شو په ټولو هغه منطقو کې سره د دې مخالفین د کنټرول نه لري او خوشبختانه د موږ د واکسین کومه حل تسته ده خو بیا هم امنیت تر ټولو نه جدي ستونزه چې موږ لپاره ده امنیت امنیتي برخې مشکلات دي چې تیر کال کې د 2014 کال
د کمپاین په اړه باندې راته وایي، آیا کمپاین پیل شوی، روان دی که څنګه؟
موږ کمپاین خو دغه تېرې جمعې په ورځ باندې ختم شو، نو اوس کمپاین ختم شوی دی. په دوه وختو کښې دننه به انشاءالله د موږ بله د کمپاین دورۍ چې هغه به د هېواد په هغو سیمو کښې چې د پولیو د لوړ خطر سره مخ.
د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام مسؤول میوند احمد صاحب:
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي او استازي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي، د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو.
ولایت په ولایت پروګرام نن کاپیسا ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ. په خوست کې د دولسمو ټولګیو د نږدې 15,000 فارغانو څخه د کانکور ازموینه پیل شوې ده. دغه امتحان پرون شروع شو او نن هم اخیستل کېږي. کوم کسان چې پکې برخه اخلي مخکې له مخکې بایومیټریک شوي تر څو د درغلیو مخه ونیول شي. د پوهنې چارواکي هیله من دي چې له دې نوي سیسټم سره به د کانکور شفافیت تضمین شي. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب العالو خیل راپور لري.
د پنج شنبه په ورځ په خوست کې د دولسمو ټولګیو له نږدې 15,000 فارغانو څخه چې 318 تنه انجونې دي، په پوهنتونونو کې د شمولیت لپاره د کانکور ازموینه پیل شوه. د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې د بایومیټریک پروسه په کانکور کې د پوره شفافیت د تامین په خاطر رامنځته کړې ده. د کانکور د ازموینې لپاره خوست ته د لوړو زده کړو وزارت د راغلي پلاوي مشر پوهان عبدالاحد مسلم ازادۍ راډیو ته وویل چې د سږني کانکور شفافیت تر ډیره تضمین شوی او بایومیټریک د پروسې د پلي کېدو په واسطه د تقلب لارې بند شوي دي. د ویل تر دې وروسته به په کانکور کې د حقدار او لایقو زده کوونکو حقوق نه ضایع کیږي.
انشاءالله موږ غواړو چې دغه ملي پروسه چې په ټول افغانستان کې انشاءالله دایریږي، خوست ولایت کې موږ امتحان اخلو. انشاءالله سل په سلو کې موږ غواړو چې دا پروسه په اطمینان او په شفافیت سره ترسره شي او تاسو ته اطمینان درکوم د موږ پروسه بیخي شفافه وي، حق به حقدار ته وسپارل شي. انشاءالله دوی کې مشکل نه.
خوست والی حکم خان حبیبي چې د کانکور د پیلیزو مراسمو ګډونوال و، وویل چې شیخ زاید پوهنتون د 2,500 محصلانو د جذب ظرفیت لري او پاتې کسان به د نمرو سره سم د نورو ولایتونو پوهنتونونو یا د نیمه لوړو زده کړو موسسو ته لاره پیدا کړي.
رسما دغه پروسه پرانستلی شوه او صندوقونه او د کانکور هغه سوالونه زمونږ د درنو امتحان ورکوونکو او محصلینو لخوا نه د حصول اطمینان په خاطر باندې وکتلی شوه. په دغه پروسه کې به 4,922 تنه زده کوونکي په دوه ورځو کې امتحان ورکړي او د شیخ زاید پوهنتون دپاره به په روان کال کې د 2,500 جذب سی.
د خوست شیخ زاید پوهنتون رئیس پوهنمل مجیب الرحمن کریمی هم د کانکور د شفافیت لپاره د لوړو زده کړو وزارت نوی سیستم ګټور بولي.
سکل پول کاندیدان بایومیټریک سوت او اوس هم کله چې پارچې ته دوی کینی دوی به بایومیټریک کیږي. د دې لپاره چې د په یواز بل څوک رانیسي، نو 318 فیلن هم دانن مونږ په صحنه کې لزان سره د دوناس طبقه او د خویندې ځان سره لرو.
د یادونه ورده خوست د افغانستان د هغو سیمو څخه ده چې له پخوای خلک د زده کړو او تحصیل مینوال دي. دا مهال په یاد ولایت کې د شیخ زاید پوهنتون تر څنګ چې د افغانستان په مهمو تحصیلي ادارو کې حسابیږي، د پامیر احمد شاه ابدالي طلوع آفتاب او د دعوت د لوړو زده کړو موسسې هم فعالیت لري. د خوست د پوهنتونونو د محصلانو شمیر تر 10,000 کسانو ډیر دی. تېر کال یوازې د شیخ زاید پوهنتون له 12 پوهنځیو څخه 1,300 تنه نجونې او هلکان د لسانس په درجه فارغ شول.
په خوست کې پرون د کانکور امتحان پیل شوی و او دا امتحان نن هم روان دی. په زرګونو کسانو په دې امتحان کې برخه اخیستې ده. د خوست د پوهنې چارواکي وایي چې ټول سیستم بایومیټریک شوی دی، نو په دې حساب باندې د درغلیو مخه نیول شوې ده او امکانات ډیر کم دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالحدی ملتیار د هلمند له ناوې ولسوالۍ څخه پر استولې سمس کې لیکي: د هلمند د ناوې ولسوالۍ د معلمانو معاشونه له تیرو 15 میاشتو راهیسې نه دي اجرا شوي. د پوهنې د وزارت چارواکي باید توجه ورته وکړي. عبیدالله سروري د لغمان له الیشنګ ولسوالۍ څخه پر استولې سمس کې لیکي: د ډیر شرم ځای دی چې طالبان له روسانو کومک ترلاسه کوي. حامد ستانکزی د لوګر د شامزار له سیمې نه پر استولې سمس کې لیکلي دي: د لوګر په برکي برک ولسوالۍ کې طالبان د پولیو د واکسین مخه نه نیسي. فضل الرحمن فضلی لننګرهار علی کی په خوست کې د کانکور آزموینه اخیستل کیږي، خو معلومه نه ده چې کله به په ننګرهار کې د کانکور آزموینه واخیستل شي. بهیر د بارغیس له مرغاب نه پراستولې سمس کې لیکي، د بالا مرغاب ولسوالي او ولایت ترمن سړک ډیر خراب دی، هیله ده چې چارواکي دې ته توجه وکړي. عبدالرحمن پراستولې سمس کې لیکلي دي، د طالبانو سره د سولې د خبرو کیسه بیا سره شوې ده، هیله ده چې طالبان دې ته توجه وکړي او روان کال د افغانستان له حکومت سره روغه وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. د ازادي راډیو پر روان خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو پر شخص شوی پیغامونه خبرو، خو 2:30 شوې لنډ خبرونه لفرشته جلال زی څخه.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په سنگاپور کې دی. هغه شیبه مخکې په سنگاپور کې د هیواد د مسکن او پراختیا ادارې له مشر سره کتلې دي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې هغه غنی به نن په سنگاپور کې د هغه هیواد ولسمشر صدراعظم او یو شمېر لویو سوداګرو سره وګوري او د سنگاپور په ملي پوهنتون کې وینا کوي. د بشری مرستو د هماهنګۍ په برخه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان د ځانګړي استازي مرستیال توبی لنزر په ننګرهار کې هغه کورنۍ وکتې چې له پاکستان څخه راستنې شوې دي. هغه پرون په ننګرهار کې بیرته ستنو شوو افغانانو ته وویل چې دوی باید وپوهیږي چې په افغانستان کې فرصتونه سته او ملګري ملتونه د افغانستان له حکومت سره په ګډه هڅه کوي چې د هغوی ماشومانو ته تعلیمي امکانات او سرپناه برابر کړي. په لغمان کې چارواکي وایي چې د امنیتي ځواکونو وسلوالو په وروستۍ نښته کې لږ تر لږه 15 تنه وسلوال وژل شوي دي، چې د هغوی یو پیژندل سوی قومندان مارشالی هم پکې دی. د ننګرهار د لغمان د ولایت خبر پاڼه وایي چې په مهترلام او شاوخوا سیمو کې د الماس په نوم پوځي عملیات روان دي. د جرمنی خبری آژانس وایي هغه شپږ سپین زمري چې د کندهار سرحدي ځواکونو له پاکستان سره پولې ته نږدې موندلي وو د کابل په ژوبڼ کې ځای پر ځای کیږي. د کابل ژوبڼ مشر نن د جرمنی خبری آژانس ته ویلي چې څلور زمریان ژوبڼ ته رسیدلي او دوه نور هم په لاره کې دي. د امریکا متحده ایالاتو د سوریه د ادلب ولایت په خنشیخون سیمه کې د کیمیاوي حمله په جواب کې چې پړی د بشار الاسد پر حکومت راچول شوی، نن سهار په سوریه کې په یو هوایی اډه د کروز مزایلو حمله وکړه. د روسیه حکومت پر سوریه د امریکا د نوې حمله په جواب کې له متحده ایالاتو سره هغه موافقه د هغې موافقه د ځنډولو خبر ورکړی چې پر سوریه د هوایی پیښو د مخنیوي لپاره شوې وه. او د ایران خبری آژانس ایسنا نن د هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند بهرام قاسمی په حواله خبر ورکړ چې پر سوریه د امریکا د مزایلو حمله خطرناکه او ورانوونکې ګڼي. او د امریکا د متحده ایالاتو او چین ولسمشران ډونالد ترامپ او شی جن پینګ نن بیا سره ګوري. دواړه مشران به نن ویل کیږي چې تر ډیره حده د شمالي کوریا پر وضعیت خبرې وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولای شي. د افغانستان حکومت هڅه کوي چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ په ملرنه د افغانستان طبي زیرمو ته راوړوي او په دې توګه د امریکا ملاتړ خپل کړي. اسوسییټډ پریس خبري آژانس د ولسمشر اشرف غنی د بسلاکار له قوله پر راپور کې لیکلي دي چې وایي شای د افغانستان د لیتیم زیرمې د امریکایي پانګوالو لپاره پوسړه پوري وي. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان حکومت غواړي د ولسمشر ډونالد ترامپ پاملرنه د لیتیم په ګډون د افغانستان پراخو طبیعي زیرمو ته واړوي. په وچه کې پروت افغانستان د مس، وسپنې، د قیمتي فلزاتو کرومیت، سیماب او جست، همدارس د یاقوتو او زمردو په څیر د قیمتي ډبرو او د سرو او سپینو زرو زیرمې لري چې ارزښت یې د 1.3 تریلیون ډالرو ترمنځ اټکل شوی، خو په دې ټولو کې زیات ارزښت لیتیم لري. د دې قانونو استل د بی امنیتۍ له کبله ښایي ستونزمن کار وي، خو کابل هیله لري چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان د قانونو په سکتور کې پانګونو ته وهڅوي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د عامه تاسیساتو، بشري ظرفیتونو او ټکنالوژۍ په چارو کې د ولسمشر د سلاکار همایون قیومي له قوله لیکي چې وایي د افغانستان په څو محدودو قانونو کې کار شوی، نو ځکه د نوموړي په وینا د هیواد په ځنګړي ډول د قانونو په برخه کې د امریکایي کمپنیو د پانګونو لپاره ډیر مناسب دی. د افغانستان په اړه د ولسمشر ټرمپ پالیسی تر اوسه نامعلومه ده، خو قیومی وایي افغانستان د لیتیم په څیر بیلابیل ستراتیژیک او مهم قانون لري او کابل د قانونو په ګډون په بیلابیلو برخو کې د امریکایي شرکتونو پانګونو ته لیوال دی. لیتیم هغه کیمیاوي عنصر دی چې د موبایل ټلیفونونو او لپټاپ کمپیوټرونو د بطریو په جوړولو کې کار ترې اخیستل کیږي او په افغانستان کې لوی زیر میشته. ویل کیږي د افغانستان د لیتیم کانونه ډیری په غزنی، هرات او نیمروز ولایتونو کې دي. غزنی تر ډیره د افراطي وسلوالو ډلو له ګواښ سره مخامخ دی، خو په هرات او نیمروز کې هم وسلوال مخالفین فعال دي. ولسمشر غنی په تیر دسمبر کې له ولسمشر ترامپ سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د طبي زیرمو په اړه بحث وکړ. قیومی وایي چې د ترامپ ادارې په دې برخه کې لیوالتیا ښودلې ده. د ترامپ له لوري وروسته په 13 فبروري کې دواړو ولسمشرانو د امنیت په اړه خبرې سره وکړې. بی امنیتی او فساد د افغانستان دوه خورا لوی ستونزې دي، ځکه په ډیرو سیمو کې یا وسلوال مخالفین او یا خپل سری وسلوال واکمن دي چې پر قانونو هم والکلري. د سپینې ماڼۍ یو چارواکی وایي امریکا د قانونو د ایستلو په ګډون د اقتصادي پرمختګ هڅې د افغانستان د ثبات لپاره مهمې ګڼي. دا چارواکی چې نه غواړي د اسوشیټډ پرس په راپور کې نوم یاد شي، زیاتوي چې امریکا به د خصوصي سکتور د پیاوړتیا لپاره د اصلاحاتو په برخه کې له افغان پانګوالو او چارواکو سره په ګډه کار وکړي، څو افغانستان له اقتصادي پلوه پر مخ ولاړ شي.
په راپور کې مو واوریدل چې افغانستان هڅه کوي چې د لیتیم زیرمو د استخراج لپاره امریکایي پانګوال جذب کړي. بلورته د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي چې د معیاري محاسبي او لازمو کډرونو نه موجودیت د افغانستان د اقتصادي پرمختګ مخنی ولیده. د خصوصي سکتور متشبسین او د یادې خونی چارواکي چې د تخصصي حساب ورکونې د امیدو لپاره په کابل کې سره راغون شوی وای، حکومت باید له ځوانو کډرونو څخه په استفادې د ستونزو هواره کړي. د افغانستان مالی وزارت هم د کمزوري ظرفیت ستونزو تاییدوي، خو وای چې په نږدې راتلونکو کې د ورته ستونزو د حل هیله شته. یوسف خان ساتران له کابل راپور لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه په دې باور ده چې دغه هیواد د کمزوري مالی او معیاري محاسبوي سیستم د نشتون له کبله ګڼ اقتصادي فرصتونه له لاسه ورکړي دي. د یادې خونې د عامل پلاوي مشر عتیق الله نصرت وایي د کمزوري سیستم تر څنګ د وړو کدرونو نشتون هغه خنډونه دي چې حتی د افغانستان او خصوصي سکتور د ودې مخنیوي کړی دی.
موانع جدی رشد اقتصادی ما سیستم ضعیف
دی. وای زمونږ د اقتصادي ودې پر وړاندې لا هم د حساب ورکونې او مالی کمزوري سیستم په څیر خنډونه پراته دي، او له بده مرغه دا په افغانستان کې ستر ستونزه پات شوې ده. معیاري حساب د نشتون ترڅنګ د ماهر او حرفوي کارکونکو نشتون بل هغه ستونزه ده چې زمونږ د اقتصادي ودې مخه نیولې ده. ښاغلی نصرت دا خبرې په افغانستان کې د حساب ورکونې لومړنی تخصصي غونډه ته وکړه چې د یادې څانګې د لسګونو فارغینو او کارکونکو لخوا د پنځم پورس په کابل کې جوړ شوی وو. د لازم کارکونکو د نشتون او کمزوري سیستم په اړه د انتقادونو داسې مهال کیږي چې د پوهنې وزارت د معلوماتو مخې هر کال لزرو ډیر کسان یوازې د کابل د اداري او حسابداري انسټیټیوټ فارغيږي. خو د سوداګرۍ او صنایعو خونې په باور دا چې په دې برخه کې درسي سیستم معیاري او د وخت د اړتیا سره سم عیار نه دی، ستونزې نه دی کابو شوی. د افغانستان د مالی وزارت هم ورته ستونزې تاییدوي، خو وایي چې د یادې تشې د ډکېدو په هدف یې هڅې روانې کړې دي. د یاد وزارت مرستیال مصطفی مستور وایي د کابینې څخه د محاسبې قانون پاس شوی چې پر معیارتوب او مسلکي توب ټینګار کوي.
غیر مسلکي بودن د روغمای دولتي حتی د وزارت مالیه و بانک ها
دی وی په دولتي ادارو حتی په مالیه وزارت او بانکونو کې غیر مسلکي توب یو ستر ستونزه ده. لامدې عمله د مالیه وزارت له بهرنیو همکارانو سره پروګرامونه پیل کړو. همدا اوس مو 1300 کسانو ته د محاسبې په برخه کې بهرنی بورسونه تنظیم کړي چې ان شاء الله د دغه کسانو راتګ به د افغانستان لپاره یو ستر هیله مندي وي. د کاغلی مستور په باور د مالی او حساب ورکونې برخو ته کومه پاملرنه د دې لامل شوی چې بیلابیل ادارې له هم په دې برخه کې د بهرنیو سلاکارانو په مشورو ته کینی.
آزادی رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې آزادي او اوریدونکو پروګرام لرو، تر هغه مخکې یو نړیواله مسله راخلو. د پولند سر اعظم مرستیال وایي چې هیواد له روسیې د طبیعي ګازو د وارداتو د کمیدو پر لارو چارو غور کوي. پولند غواړي د اړتیا وړ طبیعي ګاز له امریکا وپیري. صفی الله سنکزی د آزادي رادیو د خبر د مرکزي څانګې راپور په دې ارتباط وړاندې کوي.
د پولند د ستر اعظم راستيال ماتیوش مورویشک چې هم مهاله د اقتصادي پراختیا وزارت هم مخته وړي ویلي څو ورځې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د انرژي له وزیر ریک پیرسي سره له هغه هیواد د غازو پیرلو خبرې کړې دي. پولند چې د ناتو پوځي تړون غړی دی د اړتیا وړ طبي غازو دوا پر دریمه برخه له روسیې ترلاسه کوي او اوس د ملي امنیت د دلایلو په سبب په دې لړه کې دی چې د پلورونکي بدیل پیدا کړي. د پولند د صدر اعظم راستيال ویلي د امریکا متحده ایالاتونو د طبي غازو ترلاسه کول د پولند انرژي ښه کوي او دغه هیواد د انرژي امنیت لا زیاتوي. ماتیوش مورویشکی له رویټرز خبري اژان سره په خبرو کې زیاته کړی چې زه ډیر اندېښمن یم، فکر کوم هغه څه چې روسیې په 2014 میلادي کال کې په ګورجستان له یرغل وروسته او په یوکراین په 2014 کال کې ترسره کړل په ښکاره توګه د نړیوالو قوانینو په خلاف دي. پولند په بالټیک سمندرګي کې له روسیې نه د غازو د واردولو په خاطر تیر کال یو ترمینل هم پرانیستی و. د روسیې اقتصاد اوس وخت په نړیوالو بازارونو کې د نفت او د بیې د کمښت او په مسکو د نړیوالو بندیزونو په سبب مخ په ځوړ ده. د روسیې د ایس ای ملي ادارې روسټات په خپل پرونی ریپورت کې ویلي هغه روسان چې په بیوزلۍ کې ژوند کوي تیر کال 19 میلیونه او 8 لک تر رسیدل او دا په تیر یو لسیزه کې تر ټولو لوړ شمیر ده. د خبرو شوې شمیرو له مخې په 2014 کال کې د بیوزله روسانو شمیر 3 لک نور زیات شوی ده. د پولند د صدر اعظم راستيال ویلي اوس وخت د امریکا متحده ایالاتونو له تگزاس ایالت د اوبلنو غازو واردول د الجزائر او قطر په څیر له نورو هیوادونو د دغو غازو د پیرلو په نسبت ګران تمامیږي. خو مرستيال صدر اعظم خغلی مورویش کی باور دي چې د امریکایي تمویلونکو سره د خبرو په نتیجه کې د دغو غازو بیا را کم کړی.
ازادي او اوریدونکو جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلې ومني. دا ونی دغه دوستانو لیکلي پیغامونه لرو چې پر حکومت انتقاد کوي چې د دوی تقاعدي ماشونه پر وخت نه ورکول کیږي او دوی ستونزې لري. ل کنر څخه یو اوریدونکو پیغام راستولی چې ل دولو سکلونو رئیس چې تقاعد اخیستي خپل نیمایي استحقاق هم نه دی ترلاسه کړی. ل بلخ، زابل، کندهار او ځین نور ولایتونو څخه هم تقریبا ورته ستونزې او شکایتونه رسیدلې دي. نو دا موضوع مې د افغانستان د کار او خوارکشانو د سراسري اتحادي لمشر ډاکټر لیاقت عادل سره مطرح کړی دی چې د خبرونې په سر کې به د هغه سرګندونی وورو بیا به نورو پیغامونو او شکایتونو ته مورسو. شغل عادل د یادستون په اړه راتوول
د افغانستان د خوارکو او مزدورانو سراسري اتحادي تل په دولتي چارواکو او په هغه خصوصي سکتور کې چې کم کارکونکي دي په دې غږ کړی دی تر څو د کارګر زحمتکش او خوارکښ حقوق په خپل وخت باندې او په مناسب ډول باندې اجرا شي. خو په ډېر تاثر سره باید ووایم هغه متقاعد خلک چې دولت کې کار کړی دی او اوس تقاعد یې اخیستی دی، خو په ډېر تاثر سره باید ووایم چې هغه وخت په وخت د تقاعد ادارې ته تللي دي خو په ډېر مایوسۍ باندې په څو څو وعدو باندې هغې ته هغه خپل تقاعد کله رسېدلی دی او کله په د یو کال حتی بل کال ته اوخته دی. تاسو ته معلومه ده چې مونږ په همدې رابطه باندې کوشش کوو چې د دولتي چارواکو دغه ستونزې ته زمونږ جدي غوښتنه هم دا ده چې دولتي چارواکي دا هغه خلک دي چې دې خاورې ته خدمت کړی دی او دا هغه خلک دي چې په دې خاوره باندې د نظام دپاره کار کړی دی، خو چې اوس تقاعد شوي دي د تقاعد متقاعدینو حقوق هم د خپلو لاندې شوي دي، تلف شوي دي، په وخت نه دي ورکړ شوي او هغه کارګر او خوارکښ چې اوس په مصروف د کار دي په ډېر تاسو سره باید ووایم چې هغه هم د خپلو حقوقو ته لاسرسی نه لري. په ډېرو مواردو کې د هغې حقوق تر پښو لاندې شوي دي. زمونږ جدي غوښتنه د هغه ادارو څخه چې دوی ته د تقاعد لپاره خلق مراجعه کوي هغه خلق باید په ډېر سهولت ورته جوړ کړي. دوی هغه خلق چې همدغه تقاعد د دوی د ژوند یوه وسیله ده، نو که چېرته دا په وخت ور ونه رسېږي نو زه فکر کوم چې هغه کوم مصارف چې دوی لري هغه پر وخت باندې خپل ژوند نشي پرمخ بولی. که چېرته دوی په ښه صورت سره د دغه خلکو د پاره توجه وکړي، نو یو خو به د دې فاميلي مشکلات حل شي، بل خو به د هغه اطفال هغه مکاتب ته سوکړي، مثلا د هغه کورونه کرایې دي، د هغه برق بلونه دي، هغه به په وخت ورکړي. نو زه امیدوار یم چې د کارګرانو هر اړخیز حقوق ته به دولت پاملرنه وکړي، او هغه خصوصي سکتورونه چې په پرابطه باندې کارګر ورسره استخدام شوي دي، نو زمونږ جدي غوښتنه د دولت او د نړیوالو او د موجوده دولت او د خصوصي سکتور څخه چې د کارګرو استخدام په هر ځای کې صورت نیولی دی، د کارګرانو حقوقو ته باید پاملرنه وشي، په وخت باندې مزد ورکړل شي، او د هغوی هغه د مزد اندازه چې ده په ډیرو مواردو کې هغه د هغې د کور اړتیاوې نه پوره کوي، نو دا هغه ستونزې دي چې زمونږ کارګران ورسره نن سبا لاسه وګریوان.
ډاکټر صاحب، د ستې تاسې هیله وشو ده چې دا ستونزې حل سي او ورسي، موږ هم د هیله لرو، او زموږ دوستان هغه یو ډول چې د دغه ستونزې سره مخ مختي هغه هم د هیله لري، خو لکه چې موږ تاسې ګورو لاس پنځه لس کاله تیر سول خو دغه ستونزې حل نه سوال، یعنی په هیلو نه کیږي. که تاسو دارت وایست چې د حل قانوني لار څه ده، څه باید وسی، عملی لار، هغه لار چې وکولی سي نور دغه ستونزه یا له منځه یوسي او یا حد اقل راکمه کی، څه باید وسی؟
زمونږ په نظر باندې که چیرته دولت په یو اړخیزه شکل لکه څنګه چې مخکې ځي همداسې مخکې لاړ شي، زه فکر کوم چې هغه ټولې ستونزې چې اوس نن سبا موجوده دولت ورسره لاسه او ګریوان دی او زمونږ ملت ورسره لاسه او ګریوان دی، که چیرته په هماهنګ شکل سره د یو موضوع د پاره ما څو څو ځلې دا تکراری غوښتنه کړې ده چې په ټولنه کې درې طبقې وجود لري، چې کارګر، کار فرما او دولت، دلته په یو اړخیزه ډول باندې دولت لګیا دی کار کوي، دلته د کارګر نظر نه اخیستل کیږي، کارګر ته د قدر په سترګه نه کتل کیږي، کارګر ته هغه خپل حقوق نه دي ورکړل شوي. تاسو معلومه ده چې په 2006 میلادي کال کې د کار په نړیوال کانفرانس کې د کارګرانو په نمایندګۍ باندې د هیواد په استازیتوب زمونږ دولت تر څنګ برخه وه، خو په هغه کوم سازمان چې دی د کار نړیوال سازمان یا ILO زمونږ جدي تقاضا د کار د نړیوال سازمان څخه مهم ده، هغه تصویب شوي او تصویب شوي کنوینسیونونه او الحاق کوم چې د افغانستان د دولت لخوا د دغه سازمان سره الحاق شوي دي، په ډېر تاسف سره باید ووایم چې تر اوسه پورې هغه د په عملي شکل باندې پلي شوي نه دي. نو زمونږ غوښتنه همدا ده، دا سمه خبره ده چې مونږ همیشه امیدواري خودلې ده، خو په ډېر تاسف سره باید وایم افغانستان په داسې بدو حالاتو کې راګیر دی، نو زمونږ د کار د نړیوال سازمان څخه جدي تقاضا همدا ده، دا چې افغانستان د کار د نړیوال سازمان غړی هیواد دی، که چیرته هغه کنوینسیونونه او هغه چې دوی د دغه سازمان سره الحاق کړي دي، حتی پوښتنه چې وشي چې هلکه تاسې په دې رابطه باندې څه کړي دي، په دې رابطه باندې څه کړي دي، دا چې کارګري اتحادیه په ډېر تاسو سره باید ووایم چې تر په اوسني وخت کې زمونږ اتحادیه چې مونږ په همیشه ډول سره د کارګرانو د حقوقو د اعادې لپاره د دولت او د نړیوالو توجه راغوښتې ده، نو په دې رابطه باندې دولت داسې ښه کوټلی اقدام نه دی کړی، که چیرته دولت په اساسي شکل باندې په ډېر شفاف شکل باندې په ډېر تیزۍ سره هغه کنوینسیونونه او هغه کړنې چې په نړیواله سطحه باندې دی د کارګرانو د حقوقو لپاره منلی دي، که چیرته په شفاف ډول سره هغې ته اعتنا ونه کړي، هغه پلی نه کړي، د کار قانون په شفاف ډول سره پلی نه شي، د فساد څخه مخنیوی ونه شي، نو زه فکر کوم امیدواري به تر یو وخت وي، زه فکر کوم چې دغه حالات د بحران خواته تلونکي ګورم، نو زما بیا هم د نړیوالو څخه او د موجوده دولت څخه خصوصا د کار د نړیوال سازمان څخه زمونږ جدي غوښتنه همدا ده چې دلته د کارګر، کار فرما او دولت هغه هماهنګي وجود نه لري، او که چیرته په یو هماهنګ شکل سره کوم کار اجرا نه شي، نو هغه کارونه همداسې وي لکه د دولت چې اوس په ټولو مواردو کې د خلکو انتقاد لاندې دی.
د افغانستان د کارګرانو او خوارکشانو د سراسري اتحادیه مشر ډاکټر لیاقت عادل وو. یو لنډ د ملرو دوستانو بیا پس تاسو نور شکایتونه په ګټ وارو.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم، حجیم الله خبرې کوم د زابل ولایت خروارین دښین څخه. زموږ د خروارین په علاقه کې د افغان بیسیم شبکه ټپ کار نه کوي. ورور مشکل شمیرې ته زنګ وو، په شل واري کې یو ټلیفون مې رخیږي. نو که زموږ دغه مسلین اوري، زموږ دغه مشکل ته دې یو لاره وسنجي. دغه یو زموږ ډېر غټ مشکل دی. د منطقې د خروارینو منطقه په یو کیلومتر کې له زابل څخه لویدیځ طرف ته پروته ده. وسلام، مننه ستاسو.
بلې، السلام علیکم، محمد زرین خبرې کوم، لوګر ولایت نه. مشکل خدا ده ورور، ولایت نه در باغو څخه پورې بار کلاسو غره کې بار راځي او راځي. تر اوسه خو نه بار ته یو شی هم نشته. او دوه مېرم دا د مشران پیسې را باسي. غونډې دوی خوري، ایمان ته نه ورکوي. اکاریزو دوی خوري، د سرکو دوی خوري، برمو دوی خوري. دا غیر حکومت نه ډېره کېږي. وسلام.
السلام علیکم، زه د ازادۍ راډیو غرکونکو ته سلامونه وایم. باد له سلامه، زه خالد خبرې کوم له کابل نه. د ما پیغام دغه ده، د خاص د ازادۍ راډیو کارکونکو څخه مې دغه سوال ده چې په پاکستان کې یو سره په 200 لک 300 لک د 1500 لک روپۍ دا و لې تر پټي کړی. هغه سره پرکسو دا کوم وطن ته وتښتید؟ آیا دغه اوس خلک کومه مرجی ته اوس ارزو کې چې دغه پیدا کی بینمینال ته د افغانستان سفارت ته یتي دغه کومه مرجی ته خلک لاړ شي؟ مقصد چې دغه پیسې د مسلمانانو بیرته ورته پیدا کی. دغه د ما یو سوال ده، کړي دغه تاسو وې ست ان شاء الله تعالی چې د خلکو به ډیر غټ ثواب تاسو وګټي او د خلکو ډیر غټ دنیا وي. غ سره په لګري دي د ډبل شاپ نامو دغه سره په نورم په مخه ښه.
بله، السلام علیکم، زه د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه تاسو سره د ټلیفون پر لیکه باندې هم د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته په مینه ډک سلامونه وایم. او زموږ د مخابراتي شبکې چې دی کابل دی، سیم دی، کروشم دی، د شخص کار نه کوي. موږ غواړو چې د موږ خدمت مو سره سم کی. وسلام په احترام.
د ازادۍ راډیو ته مو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه یو تنخونکی انارګل د خوست ولایت څخه خبرې کوم. دا چې څوارلس کاله کېږي د خوست اداره معلمینو ته نمرې نه ورکوي. کله یو ځای، کله په بل ځای کې ځای ورته وټاکي، بیا چې بل ولي راشي بیا هغه رد کړي. نو په همدې طرز کې یو د ولایتي کمیټه کې یو نفر یا څو نفره دي چې نوشانو رنې نمې کړي. دغه هم په دې
زر ولی خان د ننګرهار ولایت د اساره کې غلجوی د ولسوالۍ څخه دغه پیغام تاسو ته ثبتومه او غواړمه. د ازادۍ د راډیو د کارکوونکو څخه چې ما دغه پیغام څو ځلې نشر کړي. ما څلور کاله دلته په د اسارک عمومي کلینیک ده د راغه د سچو په نامه باندې لیکې وظیفه اجرا کړه. دلته ډاکټران دي، هغه په واسطو باندې مقرر دي، او دغه ډاکټرانو چې څه خپل خپلوان دي اما غیر اوستي دلته مقرر کړي دي. دلته نوکریوالی سیستم نشته، غیر حاضری خډیره موجوده ده. د کلینیک سامان آلات ټول وړل کیږي کورو ته پټیږي. او سره د هغې د وزارت سیتامی په پالیسۍ کې هیڅوک نشي کولی چې له یو پامیل څخه دوه کسه په د صحت په بخش کې کار وکړي. خو دلته زیات کسان له یو پامیل څخه دوه دوه نفره پکې کار کوي. او د دغو دغه اسناد په وزارت سیتامی ته هم رسیږي، معلومات هم کیږي چې دا پلانکی د پلانکي زوی چې زه حیران دي تم چې وزارت څنګه په دې باندې غلی ده او اقدامات نه کوي.
الو، السلام علیکم، زه لالی ملنګ د سپتمبر لکته ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت ترکوم. خدای دې وکړي چې زما پیغام تاسو نشر کړي. زموږ په سپتمبر لکه مکتبونه ستا د ماشومان پر مخ تلل شوي دي. په دا درې کاله زه قسم عمر ته اخصی سم چې په دا درې کاله یو شاګرد عمر په ننه وتلی وي. نه کتابونه ستا، نه استادان ستا، او بل کتابخانې اخیستل کېږي، خانانې جوګو ته اچي. نو ما هیله دغه ده چې زما پیغام تاسو خپور کړي. وسلام، خدا پاک مې قانع بلره.
زما د پیغمبر کندهار ته مولوی ګل محمد خبر کوم د کوم دواوی چې د افغانستان په سره ټول دواویان وزیران ټول ډاکټرانی منګر نه مسلکي ډاکټر یو ځای ستا کوم کلینیکونه چې په خاني کې ټول دواوی اکثره غلا کیږي او خرڅېږي غلط دواوی د پاکستان سره دې په ګوري ځوان مېسا خدونه ونوسی او سم مسلکي ډاکټران وو ته تل شي د ټول ډاکټرانی ته بشاري توزیع د ټول پرې او خبر کوم کسر دی باید افغانستان ته تاسو کار وکړئ چې د سرحد باندې نیوز وکونه ولې د افغانستان لپاره نیوز وکونه ولې چې تجارت زراعت باندې کار وکړي فروغو باندې کار وکړي د افغانستان خلک احتیاج د اوسنۍ ماهرین روان د دوه لپاره نیوز خدمتونو کارونه وکړي هر ورځ باید خدمت وي نوې کاري د حکومت لپاره دولت لپاره یا لستر اورنه ده.
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه آزاد خان منوالم د هلمند ولایت د شرکل شکر بازار اوسیدونکو يم. زموږ د دولت څخه دا غوښتنه ده چې زموږ ته پاملرنه وکړي. زموږ په وطن کې کلینیکونه نشته او سړکان مو وړاندې خراب دي او برېښنا نشته. زموږ ته د دولت پاملرنه وکړي.
الو السلام علیکم. زه د لارښوند د فراولا څخه خبره در سره کوم. روره زم خوانه پردالار ماسکر ډیر پزابوی پیسې غواړی را ته سم راګرځي وای تا مټر دروند خپل وزن را بار کړی وای 2000 راکه 2000 روپیه راکه ډیرم صح پزابوی زمونه سره نه پاتې لکه دې شه غواړی نو زه خپل لوړ مقامات پورې ورسوي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستاسو شکایت مو واخیسته دا موضوع او د نورو دوستانو شکایتونه هم په خپل وار سره له مسولینو سره شریکو. مننه کوم ستاسو له پیغامونو څخه چې راستولې مو دي او زما همکار تای روشان د دغو پیغامونو په تنظیم کې همکاري سره کوي. مننه ترې کوم. زموږ د ټلیفون شمیره به هم در سره ولیکي چې د خبرونه په پای کې اعلانېږي. به هم اړیکه ونیسي او خپل ستونزې راته وایست. ازادي رادیو په امانت سره خبروي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
چھے در گور مسترگ میرنا رنا رنا شی تات چھے در گور مسترگ میرنا رنا رنا شی تاچ سنکے وی نما ٹول جہان زما 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 شی تاچ سنکے وی نما ٹول جہان زما 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 شي مور 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 تزما هر سب خلاص مکه تزما دي تزما بابو زما دکه عمر د ډیر شان د قربان ټول دنیا شي هات چه در کور ما سترګ میر چھے در گورا ماستر گے میرا
تا دخده لری را تاز ما ببو خاوریم ایرایم بیل تا ببو پرا تا تر هر چا میرا بانای سارو مال می ساتی ستا دعا ببو کاش چه دخ پل عمر می هم تا تا در کولی شوی دید می دد و سترگو در بخلی شوی دید می دد و سترگو در بخلی شوی مور 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 تا دا دنیا هو را مالا یک خیه تا زما دی تا زما ببو زما دیر شاد تانا دے قربان تولا دنیا شی تا چے در گورا مسترگ میر نار نار ناشی مور 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 تزما ہر سف خان از مکہ تزما دے تزما ببو زمان